مشال ډیو په روانه روانه کې د خپل قربا سره الله مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستي وخت گرمی 12 بجې شوی په دې خبرې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ غوري فټا اصلاحات همدارز په کراچۍ کې د نقیب مسعود په نوم احتجاجي کیمپ او د پاکستان د بورو چارو وزارت اورستۍ څرګندونې او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو لمړی ورځو منور شاته چې تاسو سره تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی قبایلی سیمو ته د اعلی عدلی اختیار غزولو په اړه نن په اسلام آباد کې غونډه کیږي. په جلال آباد ښار کې پرونی وسلوال برید کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. او ترکیه د امریکا د خبرداري باوجود په شام کې د عملیاتو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غزولو په اړه نن په اسلام آباد کې یو سیمینار کیږي چې هدف یې د دې ګام د ټولو اړخونو جاج اخیستل دي. دا سیمینار چې د شهید بټو فاونډیشن تر سوري لاندې کیږي مشر یې سکندر علي نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې بعد قبایلی سیمو پارلماني استازي د اپوزیشن ګوندونو مشران او د قبایلی چارو یو شمېر پوهان ګډون کوي.
ہمیں وہ یہ بتائیں گے گائیڈ کریں گے آڈینس کو بھی اور یہ جو نیشنل ڈیبیٹ چل رہی ہے
دا خلق پا مشپو کڑی چھ پہ ہواد کی کم قامی بحث روان دے او پدی لڑکی باز مش مرست وکڑی لمڑی گام بد سرنگ قبائلی سیمی خیبر پشتونخوا کی شامل اولو لپارا لارا ہوا رکڑی پوہان با پدی ہم خبری وکڑی چھ دا قبائلی سیمو راتلون کے دا ملک امن علامت سرنگ جوڑے دیش
ایک علامت جا کے بن سکتی
د یادونه دا چې د جنوري په 12 مقامی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د واک غزولو بل پاکسریت منظور کړي او د نهه پوره سینټ ته د بحث لپاره وړاندې کړل شوی دی. بلخوا د پاکستان سینټ د کورونو چارو کمیټې د انصاف وزارت ته وړاندیز کړی چې په ماشومانو جنسي تیری او وژنو کې ککړو کسانو ته د سریعام پانسی ورکړل شي. د سوارلسو کلونو نه کم عمره ماشومانو په تختونو کې ککړو کسانو ته د مرګ د سزا قانون له وړاندې موجود دی چې پکې د مجوزه بدلون ته د 2013 کال اکټ نوم ورکړل شوی دی. د یادې کمیټې غړي سینیټر شای سید په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
بالکل دا شوی دی په کومه کې پاسې ماشومان چې کوم دي سره جنسي زیاتې کول بیا هغه وجل او هغه کول چې دا ټول کیسونه وګورو دا چې خلکو لپاره څه بلي نور نه خو څه دا خلکو په قاضاري کې دي ډیماند دی خلکو د عوام چې ماشومې نه ځنه په پلان مور هغه شو مور مور هغه شو نو هغه وی دا موږ چې په سره هم دي خلک پانس کړي دي په روډ په چاو په چوک باندې.
دا له هغه وروسته دا چې د نهه په ورځ د پنجاب په قصور ضلع کې په یوه وکلنه ماشومه زینب انصاري جنسي تیری او د هغې په وجنه کې تورن کس نیول شوی دی. اسلام آباد په کورم ایجنسی کې شوی پرونی ډرون برید غندلی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په پاڼه 13 ورځ خپور شوی بیان کې راغلی چې په دغه ډرون برید کې د افغان کډوالو کیمپ په نښه شوی دی. د دې بیان تر مخه پاکستان تل په دې ټینګار کړی چې امریکا د ورسره د عملیاتو وړ معلومات شریکوي نو پاکستاني ځواکونه به په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد په خپله ګامونه پورته کوي. په دې بیان کې د افغان کډوالو زر تر زره خپل هیواد ته پستنولو هم تاکید شوی چې د دوی په کیمپونو کې د پاکستاني چارواکو په اند افغان ترهګر هم پټي. په پرونی ډرون برید کې په مبینه توګه د حقاري وسلوالې ډلې دوه کسان وژل شوي دي خو یاد ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په ډیووس کې د عالمی اقتصادي غونډې په سنډه کې د بیل ګیټس میلنډا فاونډیشن له مشر بیل ګیټس سره لیده کاته وکړه چې پکې په پاکستان کې د ګوزنډ یا پولیو رنځ د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې وشوې. بل اینڈ گیٹس میلنڈا فاؤنڈیشن په پاکستان کې د پولیو رنځ د مخنیوي لپاره مالی مرسته کوي او د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په پرونی ملاقات کې بل ګیټس منه وکړه چې دغه مرستو ته به دوام ورکړي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو رنځ شته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرونی وسلوال برید کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. په یاد ښار کې د سیو دی چلډرن یا د ماشومانو د تحفظ په اداره پرونی برید کې د یاد دفتر درې تنه کارکونکي یو امنیتي سرتیری او یو تن ملکی وګړی وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. تر لسو ساعتونو وروسته امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې بریدګر له منځه یوسي او د دغې ادارې شپږ څلوېښت تنه نارینه او ښځینه کارکوونکي له دفتره روغ راوباسي. د ننګرهار چارواکي وایي دغه برید پنځه وسلوالو ترسره کړی و. د ذکر ده چې د ماشومانو د تحفظ ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر نامعلوم وخت پورې وځنډول. د برید ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د جنوري په شلمه د کابل په کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبان په برید کې څلور امریکایان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. په دې برید کې خواوشا دېرش تنه وژل شوي وو. د یاد وزارت ویاندې هیتر ناورټ تیره ورځ په یو بیان کې وویل دوی د وژل شوو کسانو د کورنیو سره د زړه له تله غمرازي کوي او د جوبلو کسانو د زر تر زره رغېدلو هیله لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د امریکایي ولسمشر ترامپ د خبرداري باوجود د شام عملیاتو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. ولسمشر اردوان د پولي پورې غاړه د شام په آفرین صوبه کې د کوردي ملیشې تر ولقې لاندې سیمې پر ضد د عملیاتو پر مخ بیولو ژمنتیا ښودلې. د ترکی د ایګام د دې هیواد د اتحادیانو اندېښنې راپورته کړې دي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ وروسته له هغې کړې دي چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره یې ټلیفوني خبرې وشوې. ترامپ اردوان ټینګار وکړ چې له هغو اقداماتو د ډډه وکړي چې په نتیجه کې یې د ترکی او امریکایي ځواکونو ترمنځ شخړه رامنځته کېدلی شي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ډیووس ښار کې د عالمي اقتصادي فورم په نننۍ غونډه کې د ګډون لپاره له واشنگټن سویټزرلینډ ته روان شوی دی. وایټ هاوس ویلي ولسمشر ټرمپ پلان لري چې دغه سفر د خپل هیواد د کاروبارونو پر مخ بیولو او عالمي اقتصاد د ودې په لړ کې د امریکا د ژمنتیا ښودلو لپاره استعمال کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ به نن له برطانوي وزیر اعظم تیریسا می او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول یو شمېر مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د خبرونو پای.
اذن خو دا ومنو شاته تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري نن په اسلام آباد کې قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غزولو پر موضوع سیمینار کیږي.
نو په دې کې به دا خلک راځي او د فاټا کم ریفورم بل دی یعنی د های کورټ او سپریم کورټ کم جوریډیکشن شوی دی نو په دې باندې به خبرې کوي.
د پاکستان سینټ قائما کمیټه انصاف وزارت ته وړاندیز کړی چې هغو کسانو ته سریعام پانسی ورکړل شي چې په ماشومانو په جنسي تیریو او د دوی په وجنو کې ورته سزا اورول شوی وي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي
زموږ په نظر کې خدا خبره بالکل غلطه ده. سزا چې ملاویږي نو یک کس ته ملاویږي، ټول ملک ته نه ملاویږي. سریعام پانسی په ټول ملک ته سزا ملاویږي. دا د هیومن ډیګنیټي خلاف ده.
په کراچۍ کې د نقیب مسعود په نوم احتجاجي کیمپ نن په اوومه ورځ اهم لګېدلې. دوی وایي تر اوسه راوانوار ولې ونیول شو.
نو اف آی آر نن دویم ورځ ده چې کټ شوی دی، بلکې دریم ورځ ده. او چې اف آی آر کټ شي تاسو ته پته ده چې بیا د مجرم گرفتاری چې هغه ضروري.
او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د غوث ملاتړ ماموریت لخوا په کورمه کې د بې پیلټ الوتکې برید غندلې. خو یو کارپو وایي
دا سری په هغه یو رسمي بیان دی. نور د امریکې، د افغانستان او د نیټو او اتحادیان دي دغې په مینځ کې د دغه قسمه حملو دغې په قضې او انډرسټینډینګ موجود دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې نن په اسلام آباد کې د شهید بوټو فاونډیشن تر سوري لاندې قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غزولو پر موضوع سیمینار کیږي. د شهید بوټو فاونډیشن مشر سکندر علي مشال ډوثول چې په سیمینار کې به په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر همداراز د قبایلی سیمو استازي او کارپوهان ګډون کوي. قبایلی سیمو ته د پاکستان د سپریم کورټ او پېښور های کورټ اختیار غزولو بل د جنوري په 12مه د پاکستان قومي اسمبلی منظور کړ او وړمه ورځ د بحث لپاره سینټ ته وړاندې شو. په فاټا کې د اینیو انتظامی اصلاحاتو پر سر قبایلی مشران او سیاستوالان وشل شوي. ځینې د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو، ځینې بیا د ځان له صوبې غوښتنه کوي. نور تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې اورو.
نن د اسلام آباد په پریس کلب کې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د واک غځولو په اړه سمینار کیږي چې مقصد یې د دې ګام ټول اړخونو جاج اخستل دي. دا سمینار د شهید بټو فاونډیشن تر سوري لاندې کیږي. د شهید بټو فاونډیشن مشر سکندر علي مشال اړ ویل چې د پاکستان اویا کالو په تاریخ کې دا خبره هر واري کیږي چې قبایلی سیمې دي د هیواد نورو برخو سره شامل کړل شي. نوموړي د غونډې په اړه ویل چې په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي د اپوزیشن ګوندونو مشر او د فاټا کارپوهان به په دې کې ګډون کوي.
دا خلک به مشپو کړي چې په هیواد کې کوم قومي بحث روان دی او په دې لړ کې به زموږ مرسته وکړي. لومړی ګام به څرنګه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره لاره هواره کړي. پوهان به په دې هم خبرې وکړي چې د قبایلي سیمو راتلونکی د ملک امن علامت څرنګه جوړېدای شي.
سکندر علي زیاته کړه چې قبایلي سیمو ته د عدالتونو واک غځولو ګټه بسوي او پر دې به بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د جنوري پر 12 قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو بل په اکثریت سره منظور کړ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو دا پرېکړه ستایلي، خو د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14 ویلي ول چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو په وړاندې آئینی خنډونه موجود دي.
اوردونکو د ګلیاز راپور مو واورېدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه تاسو واورېدل، نن په اسلام آباد کې کیدونکي یاد سیمینار کې یو شمېر د قبایلي سیمو استازي ګډون کوي. همداراز د فاټا زده کوونکو سازمان هم په دغه سیمینار کې ګډون کوي. د دې سازمان له مشر شوکت عزیز سره مو خبرې کړي. راځي چې په ګډه ته وکړو.
اسلام آباد نیشنل پریس کلب کی 3 تا دا غونډه را بللې ده. دې ته یو سیمینار نوم ورکړی دی. نو په دې کې به دا خلک راځي او د فاټا چې کوم ریفارم بل دی، یعنی د های کورټ او سپریم کورټ کوم جوریډیکشن شوی دی، نو په دې باندې به خبرې کوي.
سمه شوکت عزیز، که زمونږ اوردونکو ته پر دې هم وایي، ستاسو به هم لزنو کسانو سره کارپوهانو سره پر دې خبرې کیږي. لکه څنګه چې هغه ورځ هم ما تاسو سره خبرې وکړې، نو تاسو ډېر زیات خوشاله و چې پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واګه زولو چې کوم بلو هغه د پاکستان قومي اسمبلی منظور کړو، خو هم د پیپلز پارټۍ ځینې غړي دا خبره کوي چې پر دغه نوم باندې، یعنی پاکستان سپریم کورټ او همدارز د پېښور های کورټ واک غځولو چې کوم بل دی هغه قبایلي سیمو ته، نو په دغه باندې وایي له قبایلي سیمو سره د قبایلي ولس سره یو قسم له دوکه شوې ده، یعنی د فاټا اصلاحاتو په نوم باندې.
خو مونږ د کم د پېښور د سیټل ایریا کوم وکیلان دي د هغو سره کېناستو، نو هغه مونږ ته وویل چې دا کم پروسس شوی دی، دا په لیګل یعنی صحیح طریقې سره شوی دی او دغه شانتې به دا پروسس کېږي. مخکې دا بل چې کم دی سینټ ته به ځي، د سینټ نه بعد چې کم دی بیا به دوی د وزیر اعظم ته، وزیر اعظم به بیا د صدر پاکستان ته لیږي، نو هغه ځای نه به دوی د یو آرډیننس په ترو باندې دا شی کوي، د بل باندې ساين
کوي، نو بس دی بیا امپلیمنټیشن وشي. دوی دا وایي مطلب یوازې د پېښور های کورټ واک قبایلي سیمو ته غځول، د سپریم کورټ واک قبایلي سیمو ته غځول، خو فاټا اصلاحات نه دي کنه یوازې دغه.
نو بالکل سر، دا خو مونږ هم داسې وایو چې دا یوازې دا اصلاحات نه دي. دا خو به پہله خو سر دا خو په فاټا کې دومره مسلې دي، دا یو شی خو داسې نه ده چې تاسو غونډه لکه راواخلې فاټا یا د خیبر پختونخوا کې مرچ کوي. د یو خپل پروسیس، یو خپل طریقه کاری چې کله قانون جوړیږي، لا جوړیږي، نو هغه ته انسټیټیوشن جوړیږي، هغه ته ادارې جوړیږي، هغه ته بلډنګ جوړیږي، هغه ته خلک هایر کیږي. او چې کوم دی په دې سپریم کورټ های کورټ چې کوم ایکسټینشن وشي، نو په دې کې به هم د کلونو ټایم لګي. په دې باندې به خلک پوهه کولی، هلته هغه چې کوم خلک دی هغوی به د عدالتونو په کیسونو باندې پوهه کولی، هلته به لا حوالې سره د قانونونو حوالې سره هغوی ته پوهه هم ورکولی چې دا لا دی د پاره ده، دا قانون دی د پاره دی، دا لا دی لاندې کار کول دي، او تاسو د دې په حق کې دغه تلی شئ، تاسو سره تا کدي قانون لاندې ظلم وکړو، نو تاسو د خپل ځان دفاع په دې دفاتو لاندې کولی شئ. نو دا ډېری خبرې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړیو ته غوږ سیاوونکو، د پاکستان سینټ قائمه کمیټه انصاف وزارت ته وړاندیز کړی چې هغو کسانو ته ښکارا په سری عام پانسی ورکړ شي چې په ماشومانو په جنسي تیریو او د دوی په وجنو کې ورته سزا ورول شوی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د قائمه کمیټې پر دې وړاندیز اندېښنې څرګندې کړي. دا چې دوی څه وایي د ګوریاس په دې راپور کې،
د د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې غړي شای سید مشال اډو تیویل چې هغه کسانو ته په ښکاره پانسی ورکړل شي کوم چې ماشومانو سره په جنسي تیری او یا په اغوا کې ککړ وي او ورته سزا ورکړل شوې وي. نوموړي دا خبره لا غیر سکړي چې د سینټ قائمه کمیټې د رحمان ملک په مشرۍ کې د پاکستان پینل کوډ کې د ځینو ترمیمونو منظوري ورکړه. د کمیټې وړاندیز تر مخه د پاکستان پینل کوډ اکټ 1968 کال په سیکشن یعنی ماده 324 اے کې ترمیم وشي. په هغه ماده کې ویل شوي چې هغه کس ته به د مرګ سزا ورکول کیږي چې 14 کالو کم عمره ماشوم په اغوا کې ککړ وي. د سینټ قائمه کمیټې غړي شای سید په دې اړه مشال اډي تو ویل
بالکل دا شوی دی په کومه کې پاس شو چې دا کوم ماشوم زینه والا واقع شو دا ماشومان چې کوم دي سره جنسي زیاتې کول بیا هغه وجل او هغه کول چې دا کوم کې شنو دي دا چې خلکو لپاره څه بلي نور نه خو څه دا خلکو په قاضاري چې دې ډیماند د خلکو د عوام دا ماشوم زینه ما خپل مور هغه شو مور مور هغه شو نو هغه وی دا موږ وایي چې بریا په سره هم دي خلک پانس کړی دي په روډ پچاو پچاو کوي هغه لپاره په قاضاري چې موږ دا کوم د جیل مینو دا
خدا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا مشر کامران عارف وای چې د سینټ قائمه کمیټې وړاندیز ناسم دی. نوموړي ویل
نظر کې خدا خبره بالکل غلطه ده. سزا چې ملاویږي نو کس ته ملاویږي ټول ملک ته نه ملاویږي سره عام پانسی په ټول ملک ته سزا ملاویږي. دا د هیومن ډیګنیټی خلاف ده. په دې باندې محکم دا یو ځل حکومت فیصله کړې وه چې دی بیا کوي. بیا سپریم کورټ زما خیال دی 1990 یا دې خواوشا کې څه ټایم وو چې پاغې باندې دا شو او بیا سپریم کورټ ویلو چې دا نشي کېده.
کامران عارف ویل چې داسې قسمه کار انساني تقدس خلاف دی. نوموړي د ماشومانو د حقوقو د خوندي ساتلو په اړه ویل چې ادارې فعالول پکار دي. د زیاته کړه
ادارې مسلې حل هغه بنده مړکول نه دی. پاکستان کې څه چلمو شي نو دی وایي چړې مړکې چړې پانسی کوي دغه به یې سزا پکار ده. خو یو لومړی خبره چې دا ده هغه دا ده چې په وخت باندې ملزمونی ولې شي او په هغه مقدمه وچلول شي. دې کیس کې ګوري دا چې کوم قصور کیس ده دې کې هغه ملزم نیول کېدو نه سوره مړی وشو نو دې تا زموږ ته پولیسینګ سیستم چې کوم ده دا خکول پکار دي.
دا لاغیر سوده چې د پاکستان سپریم کورټ تر حکم او بیلابیلو خارونو کې د خلکو تر پر لپسې مظاهره رستو د پنجاب په قصور ضلع کې هغه کسونی ول شو چې پر زینب انصاری جنسي تیری او د هغه پر وژنې تورن دي.
حضور کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو د ګولیاس پرابور کې هم واردل چې پنجاب پولیسو د قصور د زینب انصاری سره د جنسي تیری او د هغې په وجنه کې د ککړ تن د نیولو د اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د خیبر پختونخوا له حکومت هم غوښتي چې د مردان د آسمانومي ماشومی جنۍ په وجنه کې ککړ تندې اهم زر تر زره ونیول شي. ځینو خلکو د ماشومانو سره د جنسي تیریو ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو اهم ویلي او ځینو بیا پر ټولنیزو رسنیو په دې اړه د قانون په سختۍ سره د عملي کولو خبرې کړي. پاره نور تفصیل د پرخنداست په دې راپور کې ورو
د پنجاب وزیر اعلی تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل د خیبر پختونخوا حکومت کو غواړي د دوی صوبایي حکومت ورسره د مردان د ماشومې اسما په پیخه کې هر قسم مدد کولی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جنوري په 13 د مردان په ګجرو ګړی کې د هغې ماشومې کور ته ورغی چې د جنوري په 14 لا درک شوه او په سبا یې مړی وموندل شو. د راپورونو له مخې هغه د جنسي تیری وروسته وژل شوی وه. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند اسمبلۍ غړي عائشه نعیم وایي دوی د اسما د کیس ته پلټنو لپاره په اسمبلی کې همغږ پورته کړی دی او وزیر اعلی د دې پیښې د پلټنو امر هم کړی دی. د جنوري په 23 د پنجاب پولیسو د قصور سیمې د زینب انصاری سره د جنسي زیاتی او د هغې په وجنه کې ککړ تن ونیو. پولیسو ویل دغه تن د ډي ان اي ټیسټ وروسته گرفتار کړ.
زما په خیال کمیټي هم دغه شوی د هغوی خپل لکه کار پولیس چې ډي پي او دی ایس ایچ او دی هغوی ګرځي مطلب اخوا دې خوا چې کم شوی دی ته ملاویږي چرته نو مطلب صدقه اینو هغه فالو اپ کرد پس که ای دانه ده چې هغه ستاپ شوی دی او دی زن هم وزیر اعلی صاحب نو سټریکلی آرډر دی چې هغه کس ته گرفتار کی. اسمبلی کې هم په دې خبره شو فیمیل د سایډ نوم یو دغه چې دا سے قسم واقعات کی گی نو دے مطلب روک تام پکار دے کم اصل مجرم دے اگر اونی ولی شی اوغل قانون والا سزا ور کی خود سی ایم سیب دے طرف نو اسم نی دے سائن نظم کے کم لگون اغم سٹرکلی دے غشوی دی جتاسو لکہ زر نظر دا مجرم چې کم نه نو دا گرفتار کی.
په پاکستان کې د زینب انصاری پیخه په ټولنیزو رسنیو د خلکو سخت غبرګون مخې ته راوستو او د ماشومانو د حقونو په تحفظ په ټولنه کې د دوی سره په جنسي زیاتیو خاموشه کېدلو او ورته پیښو یو ځل بیا بحثونه پیل شول. د ماشومانو د حقونو یو څیړنکار ارشد محمود وایي ماشومانو ته باید په کورونو او سکولونو کې دا وښودل شي چې د دوی سره د ناسمې رویې په اړه به څه کوي.
یا رشتے داری یا دا محلی یا استاد یا مطلب پسند ایسا طریقہ باندھے معصوم سرا آگا شکل کے کم آگا تو معصوم نے پارن میں بھی نہیں ہو معصومان کا اندازہ نہیں چاہیے سر چادہ خبر کرے نہیں زیادہ اسکلس چاور کرے نہیں چہرا کم دے کے بتاوے چینا ناری پدی کے دو کم شی باز اوقات ہو گیا آگا اگر کسان عمر ایکسٹریم اسٹیپس کا لڑکی چی دیا کوئی جو کون سا معصوم منہ پری دوں نو دے بزمون نو مخلی یا بزمون دے ایکسکوز کی گونو بیا ماشومان او جنی نو دکا پکار دا دے چی وڑو سر پدی باندے دا دا کریکولم ہم اسا جوڑا کلیشی چیرہ وارد بزان سنگ بچ کی او دا والدین ہم پدی کی دیر امپورٹنٹ رول دے چی ماشومان وانی با والدین سنگ نظر ساتی.
پا پاکستان کی دا ماشومانو دا حکونو لپارا کارکون کی یو غیر سرکاری ادارہ ساحل پخپل کلنی راپور کې وای په 2018 کال کې په پاکستان کې لماشومان سره 3109 جنسی زیاتی پیښې رپورټ شوې دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پختونخوا سره وو.
دا پرخند سچ تاسو راپور وړاندې کو لدی ورسته زو کراچۍ ته خود لکه وچند ماخلو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردونکو مشال لډو ته وګستئ. په کراچۍ کې د نقیب مسعود په نوم احتجاجي کیمپ نن په اوم ورځ اهم لګېدلې. په دې کیمپ کې موجود مدني فعال فدا کاکړ وایي دا احتجاج چې په کې د نقیب پلار اهم شامل دی تر هغو به جاری وي تر څو چې د کراچۍ پولیسو پخوانی چارواکی راو انوار نه ونیول شوی. د نقیب مسعود د وژنې مقدمه د تورن شوي راو انوار او د هغه د ملګرو پولیسو پر ضد درج شوې ده. فدا کاکړ وایي چې د سند حکومت لخوا د پلټنو باوجود او همدارز د راو انوار پر ضد د مقدمه درج کولو باوجود تر اوسه ولی راو انوار نه دی نیول شوی.
شانن تقریبا شمو مورزه د کیمپ لګیدل دي او دا به د 22 تاریخ 27 تاریخ پورې بدایي داغه نه پات بیا چې کوم نیکسټ ځای عمل دي کومه وړاندې کوو په دې کې هرې پارٹی والا موږ سره شریک دي او غیر سیاسی خلق هم دي او پارٹیان والا هم دي او قبایلی کم مشران دي غمرا غړي دي په دې کې او پرون ابل ورځ په دې کې چې د شهید نقیب کم پلار دی ترې دی او ورور دی غمرا ورسېدو هغه هم موږ سره ناشتي او د دې علاوه په دې کې چې کم د سند پولیس تحقیقاتي کمیټي جوړه وه چې راونوار چې برطرف کړی دی سنا الله عباسي پرون ابل ورځ غمرا غړي دی او بالکل موږ سره اداره یک جهتی کړی ده او بالکل دا به رواني ان شاء الله دا کیمپ به
دا کړه. تو چې ستاسو دی کیمپ هدف څه دی؟
مونږ هدف دا دی جی چې مطالبه دا شوی ده مونږ کمال ته جرګه شوی ده مونږ مطالبه دا ده چې د دې کې زپاره دی جوډیشل کمیشن جوړ شي. نو هغه کې جوډیشل کمیشن چې کوم دی هغه د تحقیقات وکړي او دا انکوائری چې دا دی هغه ته وړاندې شي
او دغه اوس پورې چې کوم تحقیقات شوی دی د نقیب مسعود په کیس کې دا غیر تاسو څومره مطمئن استئ؟
نو ایف آئی آر نن دویم ورځ ده چې کټ شوی دی بلکې دریم ورځ ده او چې ایف آئی آر کټ شي تاسو ته پته ده چې بیا د ملزم گرفتاری چې هغه ضروري خو تر اوسه چې کم دی که په دې کې سند گورنمنټ یا وفاقي گورنمنټ نو دا هغه ذمہ داری دا ده چې دا کس گرفتار کړي. مونږ واورېدو چې پرون بل ورځ هغه د تیارې نه راکوشو هغه بهر تلو او واپس یې کوو. نو مونږ دا تپوس کوو چې یو کس چې د هغه خلاف ایف آئی آر کړ دی تاسو صحیح ده تاسو د بهر تلو نه خو هغه ایثار کړو خو د هغه گرفتاري ولې ونه شوه. نو په دې شي کې چې دی دا خلک ډېر زیات دلته تحفظات لري چې دا کیمپ کچهري دا کس نه شو گرفتاره نو مونږ دا کیمپ مونږ بلاور اوس ته منتقل کوو.
حضرت کو دا فدا کاکړ چې د نقیب مسعود په نوم د احتجاجي کیمپ کې هلته کې په کراچۍ کې موجود دی. زه تاسو ته مچې د سند حکومت لخوا د پلټن لپاره د جوړې کمیټې مشر ډاکټر ثناء الله عباسي اهم ویلي چې نقیب مسعود بې ګناه دی او هغه د پولیسو په یو جالي مقابله کې وژل شوی. نقیب مسعود د جنوري په دریمه تختول شوی وو بیا یې مړی د جنوري په 14 په کراچۍ کې موندل شوی وو. راو انور ویلي چې نقیب مسعود له طریق طالبان پاکستان سره تعلق درلودو او له پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اډو ته وغوښتي اوریدونکو د چهارشنبه په د بخنه غړما د پاکستان بانو چار وزارت د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کورمه کې د بی پیلټ الوتکه برید غندرې دي. د بانو چار وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې ډرون برید د افغان کډوالو په کیمپ شوه او یو اړخیزه ګامونه بعد اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترګریز جنگ کې همکاري ته تاوان ورسوي. دا چې کارپوهان دې ګام ته څنګه ګوري د ګلیاس په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې اسلام آباد همیش د ځانګړي عملیاتو لپاره د خوفیا معلوماتو پر تبادلې زور راوړی دي او دغه معلوماتو پر اساس ترهګرۍ ضد کاروایی خپل ځواکونه کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل دا بیان له هغې وروسته ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د کورمی په سپین ټل ډپا مامونځۍ سیمه کې په یو کور د ډرون برید کې دوه کسان وژل شوي دي. دا راپورونه تر مخه په برید کې د حقانی شبکې دوه غړي هم شامل ول. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د ډرون برید مذمت کړی او ویلي دي چې داسې قسمه کاروایانو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنس د ترهګری ضد جنگ کې همکاري ته زیان رسیدلی شي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ترت مسعود وای چې په پاکستان د امریکا له لوري فشار په دوامدار توګه روان دی او د دې مخه دا ده چې حقانی شبکې په ګډون نور عناصر په هغه هیواد کې شتون ونه لري. د زیاته کړه کچری په پاکستان فشار نور زیاتیږي نو دا به ګټور نه وي. د دې رد عمل به سرچپه وي. د دې یو وجه دا هم ده چې پاکستان تر خپل وسه همکاري کوي. طلعت مسعود ویل چې د پاکستان خاوره په افغانستان کې کاروایانو لپاره نه استعمالیږي او په دې جنگ کې همکاري ته زیاته اړتیا ده. خو په خبر کې شنونکي عقیل یوسفزی وای چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت روایتي موقف خپل کړی دی. عقیل یوسفزی زیاته کړه
زما خیال دار چې د سریپ هغه کوم د عام ولس د سړی د پاره چې پاکستان یې خود مختار ملک دی یا پاکستان چې کوم دی هغه کاروایان کولې او موږ د ډرون خلاف یو د سریپ هغه یو رسمي بیان دی. نور زموږ چې معلومات یې هغه دی چې د امریکای د افغانستان د حکومت او د نیټو او اتحادیان دي دغه په مینس کې د دغه قسمه حملو یا د ډرون اٹیک کوم دي دغه په قضې او انډرستانډینګ موجود ده. او دوی مصرف دا چې په وجود د خرابو تعلقاتو دی بل سره دغه انفارمیشن شیرینګ کوي بلکې بس دوی کی چیزین یو بل فسیلیټیټینګ کوي.
دا په کبایي سیمو کې په روان کال کې دویم ډرون برید دی. د مخکې د جنوري په 18 په کورم ایجنسی کې په ډرون برید کې دوه کسان وژل شوی ول. تیر کال د دسمبر په میاشت کې دوه واری په کورم ایجنسی کې ډرون بریدونه شوی ول.
دا ګلیاس تاسو راپور وړاندې خوردونکو زو ننګهار ته د چهارشنبه په سهار په جلال آباد خار کې د سیو دی چیلډرن یا د ماشومان د خوندیتوب په اداره وسلوال بریدو شو. د ننګهار چارواکي وایي چې په دغه برید کې د 15 تنو بریدګرو نه علاوه د یاد دفتر 3 تنه کارکوونکي امنیتي سرتیری او یو امنیتي سرتیری او یو تن ملکی وګړي هم وژل شوي او 25 تنه نور جوبل دي. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال راکوي.
د چهارشنبه پورې سهار 9 بجې د جلال آباد خار د درې میناهي اړوند چک نوري سیمه کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره وسلوال برید پیل شو چې د ماخام تر 2 بجو پورې وغځېد. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګېنې وایي چې لومړی یو ځانوژونکي بریدګر د دفتر مخ ته موټر بم چاودنه وکړه او څلور تنه نور بریدګر د ماشومانو د خوندیتوب اداري انګړ ته ننوتل او ډزې پیل کړې. نوموړی وایي
ساتنی پر اداري تورستي بريد پترس کې 15 بريدګر وبچل شول چې لومړي بريدګر د موټر بم په وسیله ځان ته چلدنه ورکړي. څلور نور بريدګر د امنیتي ځواکونو له لوري وبچل شول. پنځه کسان چې درې د یاري ادارې کارکوونکي وو یو دا شهیدان شوي هم درځي یو ملکي وګړی شهید شوی او یو زموږ امنیتي سرتېری شهید شوی دی. درې امنیتي منصبینو په ګډون 25 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
د پیخې په ځای کې د ننګرهار والی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې عملیاتو ځکه زیات وخونی و چې امنیتي ځواکونو په دفتر کې ایثار کارکوونکي صحیح سلامت وژغوري.
موږ ته دلته د ملکي وګړو یا د دغې موسسې د کارکوونکو ژغورنه ډېره مهمه وه. هغوی صحیح سلامت ټول وژغورل شول. یو څه د ټولې ورځې په اوږدو کې له یو تکلیف سره مخامخ شوي او نور خپلو کورنیو ته وسپارل شول. زه د دغې کامیابۍ مبارکي دوی کورنیو ته وایم او زموږ وسلوالو ځواکونو ته وایم.
د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یو تن کارکوونکی چې د دفتر په ځمکتله کې بند پاتې و لراوتو وروسته مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سحر اته بجی وی مو چکل دفتر ترانه نه وتو ناڅاپه یو درز وسو لاسی بمونه ور سره بمونه غورځول پاس چت او خط منګ دننه سفروم کیو تقریبا
د ذکر ور د چی د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر نامعلوم وخته پورې وځنډول.
اردونکو د جلال آباد وروستی برید په اړه تاسې راپور واورېدو. اردونکو راځو دې ته چې د پاکستان د کونو چارو وزارت د جنوري په 19مه په اسلام آباد کې د مشرډیو دفتر وتاړه. په دغه ګام باندې د یو شمېر خبریالانو او سیاستوالانو څرګندونې او پیغامونه مونږ تاسو ته وړاندې کړي دي. همدارنګه زه په اسلام آباد کې د خبریال او لیکوال زید حسین پیغام اهم په ځای اړو.
کسی بھی نشریاتی ادارے یا جو ہے میڈیا پہ پابندی لگانا
پر ہر رسنے یا نشریاتی ادارے پابندی لگول د بیان پر آزادی د بندیز لگول مانا لری کتا سے شکایت لڑے نو پر ہاگی خبر وکڑے خو پابندی لگول زما پر نظر سم کار نہ دی.
پابندی لگانا میرے خیال صحیح نہیں ہے.
په اسلام آباد کې مود لیکوال او څېړونکي زید حسین پیغام واره دوه وخت شوه د لسنی بجې او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نور رسول هغه د خبرو لنډی زور
قبایلی سیمو ته د سپریم کورٹ او های کورٹ واک غزولو په اړه نن په اسلام آباد کې د شهید بټو فاونډیشن د سوري لاندې یو سیمینار کې د جنوري په 12 مقامی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورٹ او پیښور های کورٹ د واک غزولو بل په اکثریت منظور کړي او د نه هپور سینټ ته د بحث لپاره وړاندې کړل شوې ده. د پاکستان سینټ د کورونو چارو کمیټې د انصاف وزارت ته وړاندیز کړی چې په ماشومان جنسي تیری او وجنو کې ککړو کسانو ته د سریعام پانسي ورکړل شي. د سوارلسو کلونو نه کم عمر ماشومانو په تختونو کې ککړو کسانو ته د مرګ د سزا قانون لوړاندې موجود دی چې پکې د مجوزه بدلون ته د 2013 کال اکټ نوم ورکړل شوی دی. اسلام آباد په کورمه ایجنسی کې شوه پرونی ډرون برید غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ډرون برید کې د افغان کډوالو کیمپ په نخښه شوې ده. په یاد برید کې په مبینه توګه د حقانی وسلوالي ډلې دوه کسان وژل شوي خو یاد ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرونی وسلوال برید کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر جوړل شوي. د ماشومانو د تحفظ د ادارې د یوې اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر نامعلوم وخت پورې ځنډولي دي. د دې برید ذمہواري داعش وسلوالو منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د جنوري په 16مه د کابل په کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبان په برید کې سلور امریکایان وژل شوي او دوه نور جوړل شوي دي. په دغه برید کې خواوشا 13 تنه وژل شوي وو. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د امریکایي ولسمشر ترامپ د خبرداري باوجود د شام عملیاتو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی. ولسمشر اردوان د پولي پورې غاړه د شام په افرین صوبا کې د کوردی ملیشې تر ولقې لاندې سیمې پر ضد د عملیاتو پر مخ بیولو ژمنتیا ښودلې ده. د ترکی په دې ګام د دې هیواد د اتحادیانو اندېښنې راپورته شوې دي.
اوزونکو دا منور شاه تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مای کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو لومړی راځو دې ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي دې راپور ته وکړي.
د پاکستان دان ورځپاڼه لیکي د تعلیمي ادارو کار یوازې دا نه دی چې زده کوونکو ته یې په ښه پوهنتونونو یا یونیورسټیو کې داخلي ورکړل شي، بلکې طالب علمان د یو داسې نړیوال ماحول لپاره تیارول دي چېرته چې سړی او ښځې یو ځای کار کوي. د پاکستان په تعلیمي ادارو کې پرمختللو اقدارو ته د وده ورکولو پر ځای د دې مخه نیول کېږي. په اداریه کې راغلي د چاسدې باچا خان پوهنتون چې دوه کاله مخکې پرې وسلوال برید شوی و او یو شمېر زده کوونکو پکې ژوند له لاسه ورکړی و، د دې انتظامیې ته په کار دی چې برداشته د وده ورکولو پالیسۍ خپلې کړي چې دارنګ ځوانان د وسلوالو له نظریو وژغورل شي. په اداریه کې راغلي چې د پاکستان په بعضې پوهنتونونو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څانګې داسې اقدارو ته وده ورکوي چې له وجې یې په زده کوونکو کې برداشت کمیږي. بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په رسنیو کې هر وخت پر دې بحث روان دی چې د قصور ماشومې جینۍ زینب انصاری په ګډون نورو ماشومانو باندې په جنسي بریدونو او وژنو کې ککړو کسانو ته د خلکو پر وړاندې په ډاګه پانسي ورکړل شي. د ورځپاڼې په اداره کې راغلي دي چې د ولس لخوا د ماشومانو وژونکو ته په عام محضر کې د سزا ورکولو غوښتنه دومره زیاته کیږي چې اوس د پاکستان پارلماني غړي هم دا قسمه خبرې کوي. د پاکستان ځینې پارلماني غړي وایي چې په قوانینو کې دې داسې بدلون وشي چې له مخې یې د ماشومانو په تختونه او وجنه کې ککړو کسانو ته سری عام پانسی ورکړل شي. خو د ادارې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې څرنګه ماشومان له جنسي تیریو او تختونو وژغورل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ای پی خبری اجانس د پاکستان په قبایلی سیمه کې د حقانی شبکې د یو کمانډر په ډرون برید کې د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا د بیپل خبریالانو سازمان په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو پیښې غندلې دي او د پلټنو غږ کړې. د دواړو مقالو لنډیز له ملیح امیرزاده اورو.
اے ایف پی خبری اجانس د چارواکو له خلیری کې چې د شورو په ورځ د پاکستان په قبایلی سیمه کورمه کې له حقانی شبکې سره تړاو لرونکي د منځنۍ درجه کمانډر ووژل شو. دا تر هغې څو ورځو پسته چې د افغانستان انتظامیه د کابل هوټل برید لپاره دغه وسلواله ډله تورن کړه. اجانس لیکي امریکا او افغانستان د یوې اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې وسلوالو ته پټنځای نه ورکوي، خو پاکستان دغه الزام ردوي. د اتوار په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل انټر کانټینینټل هوټل برید ذمہواره دغه وسلواله ډله وګرځوله چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول. په وژل شوو کې د امریکا، یوکرین، کازاکستان او جرمني وګړي شامل ول. روانه میاشت واشنگتن په دې تور په پاکستان خواوشا 2 بلین ډالره پوځي مرسته ودروله چې ګواکې اسلام آباد د وسلوالو مرسته کوي. بلخوا د بیپولې خبریالانو سازمان رپورټرز ود آوټ بارډرز د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جنوري د 21مې بریدونو غندنه کړې او د پیښو د پوره پلټنو غږ یې کړی دی. د جنوري پر 21مه د یو ټي وي چینل پر عملې ډزې وشوې او هم په دغه ورځ په غور ولایت کې په یو ریډیو سټېشن هم حمله وشوه. له جلال آباد سره نږدې په بټیکوټ ولسوالۍ کې هغه وخت په یو حمله کې د یو خبریال باز محمد په ګډون یو کیمرامین محمد رفیق ژوبل شول او ډرایور یې ووژل شو کله چې وسلوالو د دوی په موټر ډزې وکړې. دغه خبریالان په ننګرهار کې د کامی راډیو او ټي وي لپاره کار کوي. د ایران او افغانستان د چارو لپاره د بیپولې خبریالانو سازمان مشر رضا موینی ویل چې پر افغان حکومت غږ کوي چې په پیښو کې د ککړو کسانو د رګ معلومولو په لړ کې هڅې وکړي. نوموړي وویل چې د سزا نشوالي له امله د میډیا دښمنان په خلاص مټ کار کوي. نوموړي وویل پکار ده چې د خبریالانو تحفظ د ټولو لپاره یو لومړیتوب وګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته اوږستې هردونکو، د فرانس ولسمشر امانیول میخوا ویلي چې فرانس د یورپ یو مهم هیواد په توګه بیرته راستون شوی دی. نوموړي د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د سوداګرۍ نړیوال فورم ته په خپله وینا کې ویل چې دوی د سوداګرۍ په شرایطو کې د زیاتو خوندیتوب پر لور روان دي. د نوموړي وینا په اړه نور تفصیل لوګلی اسورو.
د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د سوداګرۍ نړیوال کانفرنس په وینا کې ویلي دي چې د دوی اصلاحي حکومت د اروپایي ټولنې د مهم هیواد په توګه بیرته خپل ځان ځای کړی دی. نوموړي دا وینا په انګریزي ژبه کې وکړه او زیاته کړه:
My first message is that France is back. France is back at the core of Europe.
زما لومړی پیغام دا دی چې فرانس بیرته راستون شوی دی. فرانس د اروپا په اصلي برخه کې دی، ځکه موږ به هیڅکله د اروپایانو بریالیتوب پرته د فرانسې بریالیتوب ونه لرو. ماکرون تیر کال په مئی میاشت کې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی و. نوموړي د ناتوانه مالیې اصلاح کولو څخه د مخنیوي لپاره د نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. نوموړي په انګریزي ژبه کې خپل اقتصادي اصلاحات په ګوته کړل.
And my view is that we have to redesign a 10-year strategy.
زما نظر دا دی چې موږ باید د لسو کلونو ستراتیژۍ ته بیا کتنه وکړو. دا هغه څه دي چې موږ باید جوړ کړو او دا معنی لري چې موږ یو ډیر حاکم، متحد او جمهوري یورپ لرلو لپاره د ډیرو هڅو ته اړتیا لرو. نوموړي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په شرایطو کې د زیاتو خوندیتوب په لور روان دي. د ماکرون په وینا نه مخکې د جرمني چانسلر انګیلا مرکل هم د نړیوال آزاد تجارت دفاع وکړه.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو د نارویجن ریفیوجی کونسل یا د ناروے د کډوالو شورا نومي اداره وایي افغان کډوال دی په زبردستی او زور باندې له یورپی هیوادونو نه وستل کیږي. د دوی په خبره ځکه چې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب دی او خلک یې پر دې مجبور کړي چې خپل هیواد پرېږدي. نور تفصیل د داود خټک په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره کارکونکو اداره نارویجن ریفیوجی کونسل په خپل یو سړنیز راپور کې لیکي چې هغه افغانان چې خپل وطن ته ستانه شوي دي په لسو کې اووه یې د رواني بد امنۍ له کبله یو وار بیا په وطن پریښودو مجبور شوي دي. په افغانستان کې له جګړې تیښته خو چیرته په نوم دا راپور لیکي. د برسېره شوو حقایقو په بنیاد یورپي هیوادونو ته پکار دي چې په زوره د افغان مهاجرینو وستل بند کړي او خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. نارویجین ریفیوجی کونسل په خپل خبر پاڼه کې لیکي دا وخت چې د افغان مهاجرینو بې دخلۍ ته د پایټکه کې خودل شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د 2.5% خلکو د سروې په وخت معلومه شوه چې هغه افغانان چې په تیرو وختونو کې خپل وطن ته ستانه شوي په لسو کې اووه یې بیا کړي کړي دي. د خبر پاڼې په وینا یو شمېر یې دوه واره کډوال شوي او ځینې په دریم وار په کډه کولو مجبور شوي دي. بلخوا د خبر پاڼې په وینا که څه هم په افغانستان کې امنیت د خرابې په لور روان دی خو په یورپي هیوادونو کې د پناه اخستو د درخواستونو د قبلولو شرحه په تیزی سره پریوتی ده. خبر پاڼه لیکي د جنگ جګړو له وجې یوازې په تیر دوه کلونو کې لس لکه افغانانو له خپلو کورونو او سیمو کډې کړي دي.
داود خټک چې تاسو ته راپور وړاندې کړو. اوریدونکو تمه کیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د تاپی په نامه ګیس پایپ لاین کارونه په دوه کلونو کې بشپړ کړي. خو څېړونکي وایي په سیمه او ځانګړي ډول افغانستان کې د طالبانو او داعش ترهګري د دې پروژې د بشپړولو مخه نیسي. له دې پایپ لاین څخه به ډېر ګیس پاکستان او هند اخلي. د بشیرګوخ په دې راپور کې اورو چې د دې پروژې عملي کولو په مخ کې څه خنډونه دي.
افغان چارواکي وایي دوی د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته تلونکي د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې امنیت ساتلو او تخنیکی برخو سم پر مخ بیول لپاره تیاری نیولې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایند عبدالقدیر مطفی د جنوري په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې د 1015 کیلومتر اوږده د پایپ لاین 1015 کیلومتر برخه په افغانستان کې تیریږي او هله به په کار شروع شي چې ترکمنستان خپل برخه بشپړه کړي.
کله چې دا سرحد تر رسیدي د پایپ لاین راورسیږي نو د روس په افغانستان کې د دې د برخه کې کارونه پیل شي. په افغانستان کې پروژې لپاره کوم تنظیم چې دی او تګلارې لري او نقشه ده. دا غي نقشې په بنیاد باندې افغانستان اوس خپل کارونه به په 2013 کال په دې برخه کې چې دی لمړیتوب ورته ورکړي او خپل کارونه ورته ګړندي کړي. نو په دې اساس باندې موږ مادګي لرو او مادګي په بنیاد باندې موږ پر مخ روان یو. د امنیتي پلان جوړ دی. برخه کې امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. په منظم امنیتي پلان باندې کار شوی دی. افغانستان حکومت د ټولو اقتصادي پروژو د امنیت لپاره منظم مادګي لري. په دې برخه کې موږ مشکل نه ونه.
د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف 13 اونۍ په نوی دیلی کې د هند ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د فروری په 23مه د تاپی ګیس پایپ لاین غزولو د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. دا پایپ لاین د ترکمنستان له ګیل کینیش سیمې څخه ګیس د افغانستان هرات او کندهار له لارې د پاکستان چمن ژوب ډیرا غازی خان او ملتان او همداسې هند ته رسي. په پاکستان کې د تاپی پروژې پر مخ وړونکې کمپنۍ یا شرکت ISGS پر خپل ویب سایټ لیکلی چې په 2016 کال کې به له دې پایپ لاین څخه ګیس ورکول کېدل پیل شي. د سیاسي اقتصاد په اکرام هوتی مشال رډیو تول په اوسنیو خرابو امنیتی او سیاسي حالاتو کې د دې پروژې ترسره کېدل ممکن نه ښکاري.
پاکستان او هند دې وخت دا په شخړو کې نښتي دي او ورسره بیا افغانستان او د پاکستان حالات هم داسې دي چې هغې کې د تعلقات داسې نه دي چې په یو بل باندې اعتبار وکړي. نو په دې حالاتو کې موږ ښکاري چې دا پایپ لاین چې دی دا به تر سره ورسي. په داسې صورت حال کې دا هیڅوک هم دا ترجیح نه بدلوي چې پوځي یا سټریټیجیک چې کم خبرې دي هغه په ځای پرې دي او اقتصادي صرف ګټه والی.
خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایان عبدالقادر مدفی وای د دې لس بلین ډالر پروژې په خړول تر سره کولو لپاره د هند، پاکستان او ترکمنستان سره ضروری تړونونه کړي او هیله لري چې کومه ستونزه به پکې رامنځته نشي. د پاکستان سرکاري خبری اژانس اسوسییټډ پریس او پاکستان د جنوري په 24مه په خپل یو راپور کې د هغو چارواکو لخلې چې نمونه یې نه دی اخیستي ویلي د تاپی پروژې لګښتونو اندازه به دا کال حتمی شي او اړوند سامانونو اخیستلو کار به پیل شي.
د بشیر ګواښنامو د تاپی پروژې په اړه راپور واورېدو. هم د اقتصاد، تجارت او کاروبار په موضوع کې پاتې کیږو. اورېدونکو راځو سی پیک ته. د پاکستان چین اقتصادي کوریډور پروژه چې پرې په پاکستان کې د ځنو سیاستوالو او همداراز د پښتنو مشرانو اندېښنې دي چې دوی وایي د پاکستان تیریدونکي اقتصادي کوریډور زیاته ګټه به پنجاب ته وي، خو مرکزي حکومت بیا دغه تورونه ردوي. دا چې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور وروستي حالات اوس په څه ډول باندې دغه پروژه په کوم حالت کې دا وخت پر دې اړه د منور شاه دارا پور ورو.
اسلام آباد وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري بنیادی ډانچه، د ریل پټلۍ او د توانایي منصوبې به د روان کال تر پایه مکمل شي. په پاکستان کې د یادې راهداري د پروجیکټ ډایرکټر حسن داود ویلي چې د راتلونکي کال په پیل کې به د دې منصوبې مغربي او مشرقي لارې سر ته ورسیږي. نوموړي د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویل چې دا ډیره لویه منصوبه ده او په مرحله وار توګه به سر ته رسی.
د دواړو هیوادونو د مشرانو د خواهشو چې اول هغه کارونه مکمل کړل شي چې له وجې دا منصوبه د ځان ښکار کیدلی شي. په دې کې د بجلی بحران یوه لویه مسله وه، بیا انفراسټرکچر یعنې روډونه او د ریل پټلۍ جوړول ډیر مهم دي، نو ځکه دا کارونه په ترجیحي ډول سرته رسول کیږي.
حسن داود همداراز وویل چین پاکستان اقتصادي راهداري کې به په لکونو خلکو ته روزګار ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه په دې منصوبه کې 1500 کسانو ته روزګار ورکړل شوی چې 80% یې پاکستانی وګړي دي. د صنعتي مرکزونو یا زونونو په اړه حسن داود وویل چې په دې کې به د پاکستان ټولو برخو ته حصه ورکول کیږي.
د هیواد ټولې صوبې د منصوبه کې په فعاله توګه برخه اخلي او د صنعتي مرکزونو لپاره یې په خپله ځایونه خوښ کړي دي. بل تاسو ته دا ووایم چې په دې صنعتي مرکزونو کې به نه یوازې چینی کاروباریان سرمایه کاری کولی شي، بلکې دې کې پاکستاني صنعتکارانو ته هم موقع شته. او زه به دومره ووایم چې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې پاکستاني صنعتکارانو ته پکې ډېرې موقع او اسانتیاوې ورکړي چې دا راز دوی د چینی صنعتکارانو سره د مقابلې جوګه شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې لوزنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2013 کال کې لاسلیک شو. په دې کې به د چین له کاشغر سیمې نه د پاکستان ساحلي گوادر خار پورې د سړک او ریل پټلۍ جوړول کیږي چې د مشرقي او مغربي لارو به تیریږي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت، ځینې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وخت نا وخت تورونه لګوي چې په دې منصوبه کې د یادې صوبې حق وهل کیږي، خو وفاقي حکومت دا تورونه ردوي.
د منور شاه د سیر راپور وړاندې کوردونکو څنګه وختي هم تاسو ویل چې د جنوري په 19مه د پاکستان حکومت د کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر وتاړه. پر دغه معنی د مختلفو خبریالانو او سیاستوالانو پیغامونه موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو هم په پیښور کې خبریال او شنون کې رحیم الله یوسفزئی په دې اړه وایي.
زه خو پختنا یو ډېر مودي نه خبريالې ما، زه خو دا غواړم چې میډیا او خبريالان هغه ته ازادي وي چې هغه خپل کار وکړي. او دا خو د مختلف خلکو مختلف خیالات او هغه له هم زه ور کول غواړي. بیا دا خلک چې څوک اوریدونکي دي، لوستونکي دي، هغه فیصله کوي چې کومه خبره صحیح ده او کومه دروغ. او که د مشال ریډیو خلاف شکایت تی نو هغه باندې خبره کیدی شي، خدا بندیز لګول زما په خیال باندې یو صحیح کار نه دی.
د اوپ پی خبر کې خبریال او شن کې رحیم الله یوسفزئی صاحب تاسو سره دوی خبري واره دي. اردن کو زو افغانستان ته افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک مشر کمانډان ویلي د هغه هیواد په جنوب کې د طالبانو د مخدراتو کو تجارت د لمنځه وړلو لپاره یې نوي عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د اپیمو تولید په بېساري ډول سیوا شوی. په دې موضوع د سټارز اینڈ سټرایپ خبرونې د لیکنې مهم ټکي له هرون بچاورو.
د سټارز اینڈ سټرایپ خبرونې لیکنه وایي د افغانستان په جنوب کې امریکایي او افغان ځواکونو د طالبانو د مخادره توکو د زیرمو د پنخه کولو لپاره له تیرې اونۍ راهیسې نوي هوایي عملیات پیل کړي. دا له هغې وروسته ده چې امریکایي ځواکونو په عراق او سوریه کې د داعش ډلې ضد عملیات محدود کړي. پر دې سربیره د افغانستان جګړې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي هم همدا ده چې په هغه هیواد کې د دښمن پر اهدافو بریدونه تیز کړل شي. لیکنه کاږي امریکایي ځواکونه به د افغانستان د جنوب په خپلو عملیاتو کې له الوتکو، چرولکو او همداراز ډرون الوتکو کار واخلي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا د هوایي عملیاتو د کمانډان ښاغلي هیکر خبره راغستل شوې چې ویلي دي نوې جنگي الوتکې چې هر یوې وړې توپې او د 14,000 پاونډه بارودي مواد وړلو ظرفیت لري د تیرې جمعې پر ورځ افغانستان ته رسیدلې او په لومړیو 24 ساعتونو کې د هغه هیواد په جنوب کې پروازونه هم کړي دي. دا الوتکې به په هغو عملیاتو کې برخه واخلي چې د افغانستان په جنوب کې له تیرې نومبر میاشت راهیسې پیل شوي او موخه یې د طالبانو د مخادره توکیو تجارت له منځه وړل دي. چارواکو ویلي په دغو عملیاتو کې تر اوسه د طالبانو د مخادره توکو شاوخوا 1.5 زیرمې یا فیکټریانې تباه کړل شوي چې په نتیجه کې هغوی له څه د پاسه 40 میلیونه ډالرو بې برخې کړل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نړۍ تر بل هر هیواد زیات اپیم په افغانستان کې تولیدېږي. د امریکا له څه باندې 8.5 اربع ډالر مرستو سره سره چې په افغانستان کې د مخادره توکو ضد مبارزې په نوم لګول شوي په هغه هیواد کې د اپیمو کښت نور هم سیوا شوی. د ملګرو ملتونو افغان حکومت د یوې ګډې سروې رپورټ ښیي چې په تیر 2018 کال کې په هغه هیواد کې د اپیمو تولید بې ساری و چې اندازه یې 10,000 ټنه لګول شوي. لیکن په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د مشر کمانډان له خولې زیاتوي دوی ته د نو هوایي تجهیزاتو پر رسیدو او د افغان پیلوټانو د ظرفیت په لوړېدو سره به اوس د طالبانو سترګې هر وخت اسمان ته وي.
تاسې د هرون بچا په راپور کې وردل چې په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک مشر ویلي د هغه هیواد په جنوب کې طالبانو د مخدره توکو تجارت د لمنځه وړلو لپاره نوي عملیات پیل کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا تاجران وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو له امله تر ډیره حده د دواړو هیوادونو خپلمنځي تجارت ته اهم تاوان رسیدلی. په سیمه کې میشت تاجران له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د سیاست بالاتر دی د دوی مسلو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل د ملیح امیرزاده په دې راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی مشر حاجی افضل وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت په تیرو کلونو کې د سیوا کېدو پر ځای کم شوې دي چې دوی یې د زیاتې دو تمه لرله. نوموړی وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلو تعلقاتو له امله خپلمنځي تجارت یې په 2014 کال کې د 2 ارب ډالرو نه په 2018 کال کې 80 لک ډالرو ته راټیټ شوې دي. حاجی افضل وای د سیاست پرته دی باید دې مسلې ته پاملرنه وشي.
کم فائده چې افغان ولس د پاکستان کاروبار رده او کم اسانتیا سره اغوی ته د پاکستان اشیاء خوردنو او نور شینه ملاوی دیږي هغه د دنیا یو بارډر نه مغوی ته نشی راتله. نو دې لپاره ټول حکومتونو دا بکار دی چې خپل صدا دوه بایسټیک او کاروباري معاملات خپل ټیکی او ور دې نن سبا چې کم پوزیشن دی دے کے دوانا طرف تا مطلب پاکستان کاروباری خلقو تا تکلیف دے چیئے دا اغوی مال افغانستان تا نہیں روان افغانستان اولس چھے دے آغا تا پا دے حد دا شے تاوانی دے چاہل تا ہر یو شے پا ڈبل قیمت افغانستان کی ملاوی.
پتیرو کلونو کے دا پاکستان و افغانستان ترمنز دا تعلقاتو دا خرابی دو پا نتیجہ کے سو سو واری دا تورخم دروازی ترسنگ دا غلام خان پول او تڑل شوا دا دوانو خواو تاجرانو وقت پا وقت خوختنی کڑی چی دا دوی تجارت تا دیر نقصان رسیدلی دے نو زکا دے دا دوی تجارتی مسلو تا توجہ ورکڑل شی. پا پیخبر کې د افغان تاجرانو یو مشر حاجی اسمت وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو د خرابېدو یو غټه ضربه تاجرانو ته رسیږي.
وای په سیاست کې د تاجرانو لپاره باید نقصان ونه رسیږي. کله لار بند کی، کله اخلاص کی، کله اوازه شي. اوس مخکې اوازه شو چې مهاجر دی په یو میاشت کې وځي چې دغه سی یو اوازه خلکو تر غوږو ورسیږي. هغه هر څه کاروبارونه په صفر سره واقع شي، خلک وسوسه، پریشانی، ایر ورته دریږي. خپل کارونو ته هم د چادر نه کیږي چې خپل کارونه مخکې بوزي. زمونږ زیاتې معاملې دي پاکستانو خلکو سره. مونږ چې دغه شوازی پخ شي هغه پاکستانی خلک په مونږ باندې پیسې بندې کی چې ولاده افغانان زی
تاجی اسمت په خبره کدوی افغانستان ته لاړ هم شي نو هلته کارونه نشته او نا امنی هم ده. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دوانو خواو تاجرانو د مسلو هواری لپاره څه کوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي وای چې دوی د ویزې ورکول اسانولو ترڅنګ کوششونه کوي چې افغانستان هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه شي.
زمون ګورمنټ چې دا کوي خو اکثره قانون د دایرې لاندې کوي کنه. مونږ په دې باندې لګیو په کله یو پالیسي جوړ کړو، یو پالیسي او میکانیزم جوړ کړو چې هغه کې د دهشتګردۍ د انصر هم نه څوک راځي، باقاعده رول ریګولیشن پالو راځي، ویزې باندې راځي، ویزه په دې کې لازمي ده. ان شاء الله دا اسانه چیرې خلکو ته دا اسان چې مونږ کوشش دا دی چې سی پیک چې دینو دا مونږ چاینیز او پاکستان او افغانستان دا مونږ یو ځای باندې کېږو، په دې باندې شوم ده. هغه باندې کوشش دا دی چې یاره د کرنسی هم د درې وړ ملکونو یو شی او د سی پیک چې د افغانستان ته هم ایکسچینج شي.
د دواړو خواو تاجران وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې په ارمان دي، ځکه چې د تاجرانو او عام ولس لپاره پکې ډېرې ګټې دي.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د خبر پخوا حکومت ویلي په هغه صوبه کې د افغان کډوالو ماشومانو د سکولونو په نصاب کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره یونیسیار یې چلوي پاکستان زده تعلیمات خبرول کیږي. یونیسیار د دې په ځواب کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راوړل شوی. پر دې موضوع د پاکستان ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي له هرما چاورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کورنۍ او قبایلي چارو ادارې د افغان کډوالو کمشنر ته یو مکتوب لیږلی او پکې لاغه غوښتي چې د افغان کډوالو ماشومانو د سکولونو په درسي کتابونو کې د پاکستان ضد تعلیماتو شاملولو موضوع دی وڅېړي او په اړه دې خپل رپورټ یا د ادارې ته وړاندې کړي. یو این ایچ سی آر په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره د کمیونټي سکولونو په نوم له اوله تر شپږم ټولګي پورې د وړیا زده کړو ښوونځي چلوي. د صوبایي حکومت په مکتوب کې ویل شوی یو این ایچ سی آر په ورستیو کې پرته له دې چې د پاکستان مرکزي او یا هم د خیبر پختونخوا حکومت خبر کړي، د افغان کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د یو سلو یو ښوونځیو په نصاب کې بدلونونه کړي دي. د حکومت په مکتوب کې اعتراض شوی چې ولې د افغان کډوالو ماشومانو د درسي کتابونو پر پاڼو د افغانستان د بیرغ عکسونه چاپ شوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي تا ډیورن کرخه ویل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یو این ایچ سی آر د دې تورونو په ځواب کې وضاحت کړی چې دوی د افغان کډوالو ماشومانو په درسي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی کړی. د ادارې ویلي د دوی د سکولونو نصاب هماغه دی چې د افغانستان په سکولونو کې ماشومانو ته ښودل کیږي. د یو این ایچ سی آر په خبرات د کار هدف دا دی چې هغه افغان کډوال ماشومان چې وغواړي بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي د خپل تعلیم جاري ساتلو په چارو کې له ستونزو سره مخ نشي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي په کوز دیر کې د مقامی حکومتونو د زمینی انتخاباتو دوران مېرمنې له ووټ اچولو منع کړل شوي. همدغه راز په دغه لړ کې شکایتونو تحقیقات کوي. په نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې د الیکشن کمیشن د ویان په غږ پیلېږي.
دا غږ د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د ویان دو. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي په دې ورستیو کې د مقامی حکومتونو د یو سل اتیا او څوکیو لپاره ترسره شوي زمینی انتخاباتو کې د ښځو د وټونو نه اچونو په اړه د شکایتونو تحقیقات کوي. یو شمېر کسانو او ګوندونو شکایتونه کړي ول چې په کوزه او بردیر کې ترسره شوي د مقامی حکومتونو په دغه زمینی انتخاباتو کې ښځو برخه نه ده اخستې. په دې اړه د صوبایي انتخاباتي کمیشن ویان سهیل خان وایي
بالکل 0%
یاد دی وی چې په کوزه او بردیر کې پتیرو وختونو کې هم د خزو د ووټ اچولو نه د منې کولو شکایتونه شوې دي. په کوزه دیر کې په 2015 کې د صوبایي اسمبلی د یوې چوکۍ لپاره د زمینی انتخاباتو په وخت خزي د ووټ اچولو نه د منې کولو په سر صوبایي الیکشن کمیشن د دغه انتخاباتو نتیجه کل عدم ګرځولي و. که څه هم په دې ورستیو کې په کوزه دیر کې د زمینی انتخاباتو په وخت د خزو د ووټ اچولو نه د منې کولو شکایتونه شوې دي، خو د جماعت اسلامي مقامی ناظم محمد رسول وایي هیڅ په زبردست خزي د ووټ اچولو نه ندی منی کړی.
اوس دا چې خلک په خپل باندې زنانه ندی راغلي، دا چې هیڅ ثبوت نشته، هیڅ اشاره نشته چې تر پچا په دې کې راغله کړي ده. دا چې څو منصوب بندي کړي چې و دې نشي دي چې خبر نه کړي.
بلخو په دیر کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وایي حکومت سیاسي ګوندونو او الیکشن ته په ګډه د خزو د ووټ یقیني کولو لپاره کوششونه پکار دي.
په دغه سیمه کې تر ننه پورې چې څونه پولیټیکل پارټي نه دي، هغه مذهبي دي، هغه ترقی پسند دي، نه دوی د تحریر معاهدو په شکل باندې، د پریس کانفرنس په شکل باندې، د جرګو په شکل باندې، د خپلو جلسو کې چې کوم دی، ایون لقادي ته یو ډېر په غلط غلط الفاظ او په غلط طریقو باندې د خزو د ووټ شي کوم دی، دا چې دوی ډیسکرایب کړی دی، بیان کړی دی.
واضح دی چې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې خزي یا خو په خپل سر ووټ اچولو نه ډډه کوي او یا بیا د روایتو په بنیاد او د سړو لخوا په زبردستي د ووټ اچولو نه منع کول کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.